واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا آشنا رادیو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم بیا هم سړی مشي وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه شروع شوله ز عاشق الله رحیم زویم په سر کې خبرونه اوري د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو به په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د موافقې د لاسلیک پر وخت موجود وي. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا ښاغلی پامپیو به د امریکا په استازیتوب دغه موافقه لاسلیک کړي او که نه، او دا هم نه ده معلومه چې هغه به د طالبانو د استازو سره د لاس روغبړ وکړي او که نه. د دې موافقې د لاسلیک نه څو اونۍ وروسته به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر چې اوس شاوخوا 15,000 دی 8,000 وشي. د نورو امریکایي عسکرو وتل په دې پورې اړه لري چې طالبان څومره د تروریزم ضد مبارزه کوي، خو امریکایي چارواکو ویلي دي چې عسکر راستل کیږي. جمهور رئیس ټرمپ په یوه اعلامیه کې چې پرون د جمعې په ورځ خپره کړې ده ویلي دي که طالبان او د افغانستان حکومت په موافقې کې خپلو ژمنو ودرېدل، په افغانستان کې د جګړې د پای او د امریکایي عسکرو د ایستلو لپاره به یو مهم او قوي اقدام وي. د شاوخوا 13 میاشتو خبرو او مذاکراتو نه وروسته نن د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون لاسلیک کیږي چې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې ختمولو ته به لار پرانیزي. په قطر کې د امریکا غږ خبریال وایي د دې تاریخي موافقې لاسلیک کولو ته چمتووالی نیول شوی. ټاکل شوی دا تړون د قطر د شرنټن په مشهور هوټل کې لاسلیک شي. د موافقې د لاسلیک کولو په مراسمو کې به یو شمېر بهرني میلمانه او خبریالان هم حاضر وي. د نړۍ د ډیرو مطبوعاتو خبریالان قطر ته رسیدلی دي چې د موافقې د لاسلیک په اړه راپورونه خپاره کړي. طالبان وایي په دې مراسمو کې به د دیرشو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي ګډون کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان واردمخه قطر ته تللی، خو د افغانستان حکومت په دې مراسمو کې ګډون نه کوي. دا تړون تر هغه وروسته لاسلیک کیږي چې امریکا د طالبانو سره په افغانستان کې د وو ورځو دپاره د تاوتریخوالي د کموالي په راوستو موافقه وکړله. دا بهیر تیره شنبه پیل شو او نن ختمیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم خپلو ځواکونو ته لارښوونه کړې وه چې په دې مهمې مودې کې دې په طالبانو تهاجمي بریدونه نه کوي. ټاکل شوی د تړون د لاسلیک نه وروسته شاوخوا 2 اونۍ کې بین الافغاني مذاکرات هم پیل شي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د همڅو نړیوال خبرونه وروسته تر هغه چې په سوریه کې د ترکیې 3 عسکر د سوریې د حکومتي ځواکونو په هوایي بمباری کې ووژل شول، ترکیې اعلان کړی دی چې اروپایي هیوادونو ته به د تګ لپاره د مهاجرینو پر مخ خپل سرحدونه خلاص کړي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره په تلیفون خبرې کړې دي او دا پیښه غندلې ده. په سوریه کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره یې د ترکیې سره د خپل ملاتړ څرګندونه کړې. دواړو مشرانو همدارنګ د سوریې او روسیې نه غوښتي دي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د تاروزي عملیات بند کړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش ویلي دي په سوریه کې اوسنی وضعیت د هغه هیواد په کورنۍ جګړې کې تر ټولو خطرناک حالت دی او د ټولو خواونه یې په عاجله توګه د اوربند غوښتنه کړې ده. امریکا د جنوبي ختیځ آسیا د هیوادونو د مشرانو سره یو غونډه د کورونا وایروس د اندېښنو په خاطر ځنډولې ده. ټاکل شوی وه د جنوبي آسیا د 10 هیوادونو مشران د امریکا د لاس ویګاس په ښار کې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په بلنې د هغه سره کتلي ول، خو دوه امریکایي چارواکو چې د دې ملاقات په هکله معلومات لري ویلي دي چې دا غونډه ځنډېدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت روسه په دې هکله تبصره نه ده کړې. د کورونا وایروس په ټوله نړۍ کې د امریکا په پوځي فعالیتونو اغیزه کړې ده. په ګڼ شمېر سیمو کې امریکایي ځواکونو نظامي تطبیقات ځنډولې دي او عسکرو خپلې رخصتۍ لغوه کړې دي. امریکا او جنوبي کوریا د همدې تیرې پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې ستر ګډ نظامي تمرینات چې ټاکل شوي وه په روانه میاشت کې شوي ول د کورونا وایروس د اندېښنو په خاطر ځنډولې دي. او وروستی خبر دا چې په چین کې چارواکو اعلان وکړ پرون د جمعې په ورځ په کورونا وایروس د 420 کسانو تازه قضیې ثبت کړې دي. د چین د روغتیا وزارت نن د شنبې په ورځ ویلي دي چې په ټول یوه ورځ وړاندې په هغه هیواد کې 320 قضیې ثبت شوې وې. په دې سره په ټول چین کې تر اوسه 9,251 کسان د کورونا په ویروس اخته شوي دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.5 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل، پام وکړئ د خبرونه لومړی رپورت ته. تاکل شوې د ناتو عمومي منشي او د امریکا د دفاع وزیر د شنبه پور کابل تلار شي او هلته د افغانستان د ولسمشر سره په وی غونډه کې د افغان حکومت نه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د دوام پاړه یو ګډه اعلامیه خبره کړي. په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال د دغو چارواکو د سفر او په دوحې کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شنبه د ورځې د هوکړې د لاسلیک په حق له د افغانستان د جمهوري ریاست د مرستیال ویان د واخان مینپال سره لنډه مرکه کړي. تاسو ته دراوړو،
مینپال صاحب ټاکل شوی چې سبا د امریکا دفاع وزیر او د ناتو عمومي منشي کابل ته راشي. کلی بار کې معلومات راکړي
سبا د امریکا دفاع وزیر او د ناتو عمومي سرمنشي راځي. دوی ګډه اعلامیه د افغانستان حکومت سره اعلانوي چې دا د هغو تعهداتو تازه والی دی چې نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه امریکا او ناتو د افغانستان له حکومت سره لري.
د دې اعلامیې هدف څه دی؟
هدف یې دا دی چې له تروریزم سره پر جګړه باندې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو حمایت او ملاتړ په ټول کې د افغانستان د نظام ملاتړ د شي د دې تعهدات تازه کړي.
سبا امریکا او طالبان په لوه کې تړون لاسلیک، تاسو دا تړون څنګه ګورئ؟
په دا مرد سولې ته د رسیدو په برخه کې یو ګام ګڼو. د افغانستان حکومت په دې اړه باندې خبر دی او هغه څه چې د دوی ترمنځ لاسلیکی دی توضیحات به بیا په خپل امریکا او طالب ورکړي.
د تاوتریخوالی او ورځنۍ مودن ختمیږي، تاسو دې بهیر د غزیدو تمه او هیله لرئ؟
موږ اوس لا هم د ارزونې په مرحله کې د افغانستان ولس تمه لري چې دا تاوتریخوالی پای ته ورسیږي او دغه لړۍ دوام وکړي. نو پر همدې باندې د افغانستان د ولس ټینګار دی او د افغانستان د حکومت ټینګار.
تاسو د طالبان سره د مخامخ خبرې شي ویل کیږي لسم د مارچ به شروع شي د افغان حکومت او د طالبانو د خبرې د څومره هیله مند سي دا بهیر به پیل شي؟
دا په دغه اساسي غوښتنه ده، نو دا غوښتنه د افغانستان د حکومت پر ځای ده او دا مذاکرات به د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ادرسه له طالبانو سره شروع کیږي.
مناسب
دی
دا واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري.
افغان مېرمنې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافق د لاسلیک کولو وروسته په افغانستان کې د ښځو د حقوقو او د حکومت او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې د ښځو د ونډې د سرنګوالي په اړه اندېښنه لري. دوی دغه راز د سولې توافق د جزئیاتو د پټ ساتلو په اړه هم اندېښنه ښایي او د امریکا نه غواړي چې دا جزئیات د افغانانو سره شریک کړي. ممتاز بهیر په حق له رپورټ را لېږلې.
ټاکل شوی چې امریکا او طالبان د شنبې په ورځ په قطر کې د سولې توافق لاسلیک کړي، خو دغه بهیر په درشه کې افغان خزه د شاوخوا دوه لسیزو د ترولنو او د خپل راتلونکو ناسرګند برخلیک په اړه اندېښنه ښایي. د افغانستان خزو چارو وزارت مستیال سپوږمۍ وردګوایي چې د دولت مدني ټولنې او کورنۍ او په کچه خزو ته د دویم جنس په سترګه کتل د خزو یو له جدي اندېښنو څخه ګڼل کیږي. دا غلې وردګ پر وینا خزه تمه لري چې د یو بشر په سترګه ورته وکتل شي او هغه ونده ورته ورکړل شي چې سړیان په ملي مسایلو کې په ځانګړي ډول د سولې په بهیر کې لري.
یو موضوع چې موږ اندېښنه کوي دا ده چې د اوسنۍ حکومت رهبری تل خوځو له حق څخه دفاع کړی ده. هیڅ کله د خوځو ونده تر پخولاند نه د بریخي کموږ د اساسي قانون ساتل غواړو ځکه چې پکې د هواد د اتبا حقوق مساوي په پام کې نیول شوی. ل دې عمله زموږ غږ لوړ دی خو تر څنګه اندېښنه هم لرو.
په عین وخت کې د مدني ټولنې خزینه فعالانه هم وایي هغه مهال به د سولې خبرو او په دې بهیر کې توافق ته خوشبینه شي چې خزې پکې ځانګړی ځای او موثره او شفافه ونډه ولري. د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې مرستیال نجلا راحل وویل
لا هم خزې د سولې په پروسه کې د خپل حضور د خپل ونډې او خپل اغیزمنتوب او مدیریت په اړه اندېښنه لري.
همداشان د حقوق استاد شهلا فرید وویل چې له طالبانو سره د افغان حکومت په مرکچی پلاوي کې باید داسې خزو ته غړیتوب ورکړل شي چې د افغانو خزو څخه مؤثره استازولي وشي کولای.
د دې غوښتون کې او کچېرې ښځې په مرکچي پلاوي کې استازی ولري، داسې ښځه دی وي چې افغانستان وپیژني، د افغانستان سوله او جګړه یې پیژندلې وي، او د یو مؤثر کس په توګه د افغان ښځو استازولي وشي کولی.
افغان میرمنې د سولې په توافق کې د خپلو حقونو او په دغه بهیر کې د خپل حضور په اړه په داسې حال کې اندېښنه ښیي چې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت په ملي او نړیواله کچه د سولې په برخه کې د ښځو د حضور او ظرفیت جوړولو ډاډ ورکړی دی. د دغه وزارت ویاندې ناجی انوري امریکا غږ ته وویل،
د سولې په چارو کې د دولت وزارت د ښځو د حضور او ظرفیت ساتنې په برخه کې په ملي او بین‌المللي کچه دوی سره همکاري کوي. موږ د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوي په ترکیب کې د ښځو مؤثر او معنادار حضور تضمین کوو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د سولې په اړه له ښځو سره په یوې مشورتي غونډه کې وویل چې حکومت به له مختلفو اقشارو سره په مشورې او په یو قوي دریځ سره د سولې مذاکرات پر مخ بوزي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د افغان حکومت مرکچي پلاوي صلاحیتونه به محدود وي او په دې برخه کې وروستی تصمیم به د حکومت او خلکو لخوا ونیول شي. هغه ښځو ته ډاډ ورکړ چې د سولې په توافق کې به د افغانستان د ښځو پر حقونو معامله ونه شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په داسې حال کې چې سبا د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینې دوحې کې تړون لاسلیک کیږي، په ملک کې یو شمیر ګوندونه د دې تړون د عملي کولو په برخه کې اندېښنې لري. پام وکړئ دې رپورټ ته.
امریکا او طالبان د اوږدې مودې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره د سولې یوې هوکړې ته نږدې شوي دي، او په افغانستان کې خلک هم د سولې لپاره هیله من کړي دي. په داسې حال کې چې د هیواد د سیاسي مشرانو ترمنځ ناندرۍ روانې دي، او په یو ویشل شوی هیواد کې د یووالي راوستل لا هم د ننګونو سره مل دی. د یو شمیر ګوندونو مشران وایي چې د دې مایدې د لاسلیک وروسته عملي کول یې تر ټولو مهم کار دی. د اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د اسوسییټډ پرس سره په یوه مرکه کې ویلي،
د مایدې له لاسلیک وروسته دغه د عملي کولو تر ټولو مهم او حساس پړاو همدا دی چې د دولت وسلوال مخالفین مطمئن کړي شي، د هغوی ستونزه حل شي، دوی په نظام کې مدغم شي، او په مایدې باندې صادقانه توګه عمل وشي. مایده کول آسان دی، خو په هغه باندې التزام کول، د خپلو ژمنو باندې وفا کول، دا تر ټولو ګران کار دی. هیله مې دا ده چې موږ دې مرحلې نه بریالي تیر.
د امریکایي چارواکو او د طالبانو استازو د دوه اړخیزو خبرو هدف دا دی چې امریکا په خوندي توګه له افغانستان څخه ووزي، او په بدل کې طالبان د دې ضمانت ورکړي چې د افغانستان خاوره د بهرنیو اورپکو لخوا استعمال نشي او نورې نړۍ ته خطر پیښ نه کړي. مذاکره کوونکي به هڅه وکړي چې دا په ګوته کړي چې څنګه په لسګونو زره طالب یاغیان او په لسګونو نور ملیشې چې په کابل کې جنگ سالارانو ته وفادار دي یو ځای کړي. د طالب مشرانو اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د هوکړه لیک پر بنسټ به د 15000 طالب بندیانو خوشی کول هم شامل دي. خدا لا هم سرګند نه ده چې حکومت به ورسره موافق وي او کنه. په کابل کې د مهاز ګوند مشر سید حامد ګیلانی وایي،
ان هنګری فور پیس ډیپرایو ډیسګریسد،
زه له ټولو خواو څخه غواړم چې محدودیتونه ومني. دا شخصي لوبه نه ده. د شاوخوا 15 میلیونو محروم او د سولې لپاره تیږي منځوي شوي جلا شوي خلک دي، نو دا د هر چا مسؤلیت دی. د تلپاتې سولې لپاره دي لنډمهالي لوبې څخه ډډه وکړي.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان حکومت نن ویلي چې له طالبانو سره د مرکچي پلاوي په جوړښت کې به د سیاسي ګوندونو استازو ته ونډه ورنه کړل شي. طالبان او د حکومت په ګډون د کابل استازي د امریکا او طالبانو ترمنځ د مایدې د لاسلیک کولو وروسته له 15 ورځو پورې به سره غونډه وکړي. د دوی د خبرو مهم ټکی به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د دایمي اوربند د ښځو او اقلیتونو د حقونو پر مسلې به خبرې وشي. کابل خاریان تر هر بل وخت نه وس د سولې لپاره هیله من ښکاری. په کابل کې شل کلن اومی جان وای،
خور پیدا شو پانو مو کار مو میکنه مو میکنه چا نه شه هم ویا کار مو میکنه مو میکنه مو می ټول د افغانستان مو ټول به خوبه ما مو ټول کار دره دیګه دې نه
د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ وینا د سولې پلان سره سم به د 10,000 امریکایي سرتیرو څخه یوازې 8,600 سرتیري به په افغانستان کې پاتې شي. د دې مایری ډېری برخه تر اوسه په پټه پاتې ده. ګالیارو نانو رسنۍ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو.
په خوست او پکتیکا کې د سرتیری د ملي ورځې د منځرو د جلا مراسم په ګډونوالو د سولې پر نږدې کېدو سره د افغان امنیتي ځواکونو د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ابراهیم رحیمی رپورټ شلې
د پکتیا د اریب ززی ولسوالۍ اوسیدونکو بخت وزیر چې د پولیو واکسیناتورانو کوارډیناتور یا همغږی کوونکی وو د جنوري میاشتې په 16 نیټه مخام محل خپل کور ته پر لارې وسلوالو کسانو وواژه. که څه هم د بخت وزیر د وژلو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، وسلوالو طالبانو هم په دغه پیښه کې لاس لرل رد کړي، خو د پکتیا د پولیسو ویان سردار ولی تبسم ویلی وو چې هغه طالبان وژلی. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزی غوښتنه لري چې نه یوازې د صحي رضاکارانو ته ستونزې نه جوړیږي، بلکې له هغوی سره د ګزن پر ضد د ماشومانو په واکسینولو کې مرسته وشي.
دوی کومک کوي، ځي کور په کور باندې ګرځي، هر ماشوم ته واکسین رسوي تر څو چې د پولیو نه بچ شي. نو کله چې دوی هر کور ته ځي، هر منطقې ته ځي، خلک هم باید دوی سره همکاري وکړي تر څو پورې دوی سره د دوی د ژوند په ژغورلو کې هغه جوړ کړي چې دوی سره کومک باید دوی سره وکړي. نور خو هغه ټولو ساحو ته، ټولو کورونو ته د دوی ماشومانو ته واکسین رسوي تر څو په پولیو باندې اخته نه شي.
د سباندې یوې میاشتې په تېرېدو سره سره بیا هم د واکسیناتور بخت وزیر د وژنې قضیې په اړه له رسنیو سره معلومات نه دي شریک شوي، خو ځینو روغتیایي مسؤلینو د نوم نه خپرېدو په شرط امریکا غږ ته وویل چې دا پیښه کوم سیاسي اړخ نه لري. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزی آشنا راډیو ته زیاته کړه چې که څه هم د هغه وژنې د واکسین پر پروسه ظاهرا منفي تاثیر نه دی کړی، خو دا ډول پیښې ستونزې راولاړولی شي.
ګوره، دا خو ټولو ته معلومه ده چې صحت د ټولو دپاره د پکتیا د خلکو دپاره ضرور ده چې مثلا د دوی دپاره خدمات وشي، روغتیایي خدمات، او روغتیایي خدمات بې پرې دي، د ټولو خلکو دپاره په مساویانه ډول باندې وړاندې کېږي. نو دې دپاره مونږ هر چا نه دا غوښتنه ده چې په دې رابطه مونږ سره کومک وکړي، دوی ته مونږ په هر ځای کې با کیفیته خدمات، روغتیایي خدمات وړاندې.
دا په وروستیو څلورو کلونو کې یوازینۍ پیښه بلل کېږي چې په ترڅ کې واکسیناتور په نښه شوی. تر دې دمخه په کندهار کې په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې پر واکسیناتورانو بمی چاودنه او وسلوال برید شوی وو. د هغه مهال د ولایتي چارواکو د معلوماتو پر اساس په یادو دواړو بریدونو کې د پولیو ضد واکسین دوه صحي رضاکاران وژل شوي وو او شپږ نور ټپیان وو. دینی عالم فقیر محمد آشنا راډیو ته وویل له دې کبله چې د پولیو ضد واکسین ماشومان له ګزن یا دایمي معلولونکې ناروغۍ څخه ژغوري، له دغې پروسې سره هر ډول همکاري د ټولنې د ټولو وګړو مسؤلیت بلل کېږي.
چې هر څوک باید د خپلو مرضونو د مخنیوي په خاطر کې خپل هلې ځلې نهایي وکړي، ځکه چې د هر مرض د پوره الله شفا او دوا نازله کړې ده. نو باید د دې تداوی او د شته آلاتو او اسبابونه په کور خوستنې سره خپل او د کورنۍ د جمعې ژوند وژغوري.
پولیو یا په ماشومانو کې فلج تداوی نه لري، خو روغتیا پالان وایي د له منځه وړلو یوازینۍ لارۍ تر 15 کلنۍ کم عمره ماشومانو ته د هر کمپاین پر مهال د واکسین د دوو څاڅکو ورکړه ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.15.
د ترکیه عسکرو د مرګانۍ حملې نه وروسته د سوریې د ادلب سیمه هم داسې نارامه ده. خبریال ایڈورڈ یاراین په دې باره کې د قاهرې نه رپورټ شلېګلې زامن مومن دي ته در اوروي.
د سوری په شمال کې دغه هیواد د حکومت د الوتکو په بمبارۍ کې د ترکیې د 150 عسکرو له وژل نه وروسته د سیمې وضع نارامه ده. روسیې په توغندیو بار دوه سمندري جنگي کښتۍ د مدیترانې سمندرګي ختیځ ته استولې دي چې ناټو له دمشق نه غوښتي دي چې د بین المللي قانون احترام وکړي او په ادلب کې د ملکیانو په سیمو باندې بمباري ودروي. ترکیه هم د یونان سره د خپل سرحد نه مهاجر واړول او غواړي موازنه برابره کړي چې د اروپایي اتحاد غړي شي. رپورټونه وایي له هغه وخت نه وروسته د ترکیې حکومت د سوری، عراق او افغان مهاجر چې د یونان سره د ترکیې د سرحد په اوږدو کې انتظار ایسته دغې سیمې ته واستول. دا یو څرګند کوشش دی چې په اروپایي اتحاد فشار راوړي چې د سوریې په شمالي ولایت ادلیب کې د ترکیې له دریځ نه ملاتړ وکړي. په ادلیب کې د ترکیې د درې دیرشو عسکرو د وژلو نه وروسته انقرې عاجله غونډه راوبلله. له دغه غونډې نه وروسته د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ ان پرون د جمعې په ورځ په یو کانفرانس کې غړي هیواد ترکیې ته د دغه عسکرو د وژلو سره خواخوږي څرګنده او تسلیت ورکړه. لیکن سټولټنبرګ انقرې ته د ناټو نظامي مرستې پیشنهاد ونه کړ. Jens Stoltenberg ble khabert at dawam rkawi away.
We also stated very clearly that we call on Russia and the Assad regime to stop indiscriminate air attacks and also to engage and support UN led efforts to find a lasting political peaceful solution.
Mang padera sarganda to gawele mang le Russia aw de Suri de Mashar Bashar al Assad regime na wughtal che bil tabiz la hawai hamle bandikri aw de malguru millatun pa mashrid ko shun مدد تړو کې چې په سوریا کې ستونزې ته دوامدار اساسي او سولایز حل پیدا شي.
وزارت دفاع روسیه كذلك اكدت بانها ارسلت فرقتين روسيتين مزوده بصواريخ كاليبر الى الاسطول البحري الرابض في السواحل السوريه.
عربي مطبوعاتو د روسیې د دوه سمندري جنگي کشتۍ په ویډیو کې وښودلې چې په توغندۍ و بار د دردنیل ابنانا د سوری په لور روان دي. عین وخت کې روسي نظامی هیئت پرون د جمعې په ورځ په انقره کې د ترکیې انډولانو سره ملاقات وکړ چې کوشش کوي دغه نارامه سیمه ییزه حالت آرام کړي. روسیه ادعا کوي چې ترکیې قواوې د یاغیانو تر لاس لاندې د ادلیب په ولایت کې د تورستي ډلو سره کار کوي چې په دوی باندې د سوری حکومتي قواوو هوایي حملې وکړي. ترکیې دغه ادعا رد کړله. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون د جمعې په ورځ ټینګار وکړ چې په ادلیب کې به تورستي ډلې تحمل نشي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15. دیموکرات کاندیدان او پلویان په یو وخت په سو ایالتونو کې مقدماتي ټاکنې ترسره کېدو په تیاری نیسي. پاموکړی د امریکا غږ دی رپورټ سره.
په کالیفورنیا کې د دیموکرات ګوند پلویانو ور په ور کمپاین پیل کړی دی. د مایک بلومبرګ او برني ساندرز پلویان جون زوتشي او راکسن وای
موږ اړتیا لرو چې مشرتابه کې بدلون راولو.
ترامپ وروستی کس دی چې موږ یې په وړاندې درېږو. زه فکر کوم تر ټولو لوی مقدماتي ټاکنې دي.
دا ځل په کالیفورنیا کې ټاکنې لږ څه وختي ترسره کیږي چې کېدای شي ګټونکي په نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ سیال شي. داسې معلومیږي چې په کالیفورنیا کې خلک برني ساندرز خوښوي. برني هغه سوسیال ډیموکرات کاندید چې غواړي د کالج او پوهنتون فیس او د روغتیایي بیمې پیسې د دولت له بودیجې ورکړ شي. د برني ساندرز یو پلوی بریکت بیسا وای
هغه د بېوزله خلکو ژوند درک کړی او په ټول ژوند کې ورسره حملتړ کوي.
ساندرز د 2014 کال په ټاکنو کې هم د هیلری کلنټن سره سیالي وکړه خو په لږ توپیر وبایلله. خو د ولسمشرۍ ټاکنو او سیاست ته نوی راغلی میلیاردر مایک بلومبرګ هم په کالیفورنیا کې خپل پلویان لري. د کالیفورنیا د عمومي پالیسۍ د انسټیټیوټ غړی مارک بالداسر د بلومبرګ په حق له وای
هغه د کالیفورنیا لپاره کاندید دی. هغه په ټلویزیون، یوټیوب او نورو ټولنیزو رسنیو کې ډیر کمپاین کوي او ډیر اعلانونه خپروي او د هغه څه دي چې نور کاندیدان نه لري.
بلومبرګ زیات په انټرنیټي تبلیغاتو کې راڅرګند شوی. داسې معلومیږي چې ځینې رای ورکوونکي د فکر بدلولو په حال کې دي. یو رای ورکوونکي وایي
د بلومبرګ تبلیغات داسې دي چې ته د نتیجې ته رسېږي چې باور په وکړي.
په کالیفورنیا کې نیم ډیموکرات او خپلواک رای ورکوونکي سپین پوستین دي. زیات شمیر رای ورکوونکو لا تر اوسه پریکړه کړې نه ده چې چا ته رای ورکړي. وحید الله فیضی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 2296 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په نایجیریا کې د لومړي ځل لپاره د کورونا وایرس پیښه لیدل شوې. په موګړی د خبريال هنري ریجول رپورټ ته سامن مومندی د دروړوي.
نایجیریایي چارواکو په هیواد کې د کورونا وایرس نه پیښه تایید کړې ده چې دا د افریقا په لوی صحرا کې لومړی تایید شوې پیښه ده. د افریقا براعظم د کورونا وایرس نړۍ شموله ویروس لپاره تیاری نیسي. په داسې حال کې چې متخصصان خبرداری ورکوي چې د دغې وچې روغتیایي سیستم به د فشار لاندې وي، لیکن متخصصان وایي د افریقا وچې ته د دغه ویروس په ځنډ سره رسیدل د روغتیایي چارو مامورانو ته پوره وخت ورکوي چې د دغه ویروس د خپرېدو لپاره تیاری ونیسي. د نایجیریا ماموران وایي تایید شوې پیښه په یو ایټالوي طبه کې لیدل شوې ده چې په نایجیریا کې کار کوي، او د دې هفتې په سر کې د ایټالیې له میلان لاګس ته راستون شوی و. د دې علاج اوس په لاګس روغتون کې کیږي او ویل کیږي چې د دغه ویروس جدي علامې نه لري. دغه پیښې د افریقا یو د پرنفوسه ښارونو نه پکې د کورونا ویروس د خپرېدو ویره پیدا کړې ده. په مصر او نایجیریا کې د کورونا د ویروس یوه یوه پیښه کشف شوې ده، مګر تر اوسه پورې په دغه وچه کې په پراخه پیمانه دغه ویروس خپور شوی نه دی. د روغتیا د نړیوال سازمان عمومي رئیس تدروس ادهانوم گیبریسوس د پنجشنبه په ورځ خبرداری ورکړ نشي فرضولی چې دا به له دغه ویروس نه محفوظ وي. گیبریسوس خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
دیس وایرس داز نوت ریسپیکټ بورډرز، اټ داز نوت ډیسټینګویش بټوین ریسز اور ایتنیسټیز.
دغه ویروس سرحدونه نه پیژني او احترام نه کوي. دا د نژادونو یا قومونو ترمنځ فرق نه کوي. دا د یو هیواد د ملي عاید یا د پرمختګ لپاره احترام نه لري. یوازنۍ موضوع دا نه ده چې ستاسو ساحلونو ته د دغو پیښو در رسیدلو مخه ونیول شي. موضوع دا ده کله چې د دغو پیښو سره مخامخ شي نو تاسو به څه کوئ. دا ښکاری چې د افریقا په وچه کې د دغه ویروس په ځنډ سره خپرېدل دغه بر اعظم ته وخت ورکوي چې تیاری ونیسي. د دې میاشتې پورې د افریقا په ټوله وچه کې د کورونا د ویروس د تشخیص لپاره یوازې دوه لابراتوارونه موجود و. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افریقا د لوی صحرا اوس له لمایي نه زیات هیوادونه مجهز دي چې د دغه ویروس تشخیص وکړي. د روغتیا د حفاظت لپاره د جان هاپکنز د مرکز ډاکټر جنیفر نوزو وایي
It's not as extensive as we need it to be, and the testing that's going on in countries isn't as complete as we'd like it to be, but the fact that we've been able to
دا دومره پراخانه ده لکه موږ چې ورته ضرورت لرو. هغه عمره باید وې او په دغه هیوادونو کې تشخیص روان دي. دومره بشپړ نه دی لکه څنګه چې موږ غواړو هغه څه باید وي، مګر حقیقت دا ده چې موږ نسبتا په کم وخت کې مقاومت وکړ شو او زه فکر کوم پرمختګ پکې وشو. د دې ویره ده چې د دغه ویروس نه کشفېدل به د روغتیا ستونزې زیاتې کړي. تقریبا 80% خلک چې د کورونا په ویروس اخته وي کمی علامې لري، او د دې معنا دا ده چې د رښتینی موجودیت په باره کې راپورټ نه وي ورکړل شوی. اکثره هغه کسان له دغه ویروس نه مري چې څرګندې روغتیایي ستونزې ولري. مګر د لندن د کینګ په کالج کې ډاکټر ناتالي مک درموت نو وایي د افریقا په وچه کې نړۍ شموله ویروس فشار به په طبي مرکزونو زیات وي. مک درموت نو وایي
It's an issue when it comes to managing other medical problems. So that means that people with heart disease and things aren't necessarily able
دا هغه وخت و موضوع وی کله چې نورې طبي ستونزې اداره کیږي. ځکه نو د دې معنا دا ده چې ضرور نه ده د زړه په ناروغۍ اخته کسان روغتون ته ولاړ شي یا وخت وغواړي، او موږ به په نتیجه کې له نورو طبي ستونزو نه زیاته مړینې ووینو، ځکه دوی به د روغتیا سیستم ته لار ونه لري. متخصصان وایي ډېر افریقایي هیوادونه د ناروغۍ څارنه او فعالیت باید اصلاح کړي چې د مکروب د خپرېدو څرک ولګوي. دوی دا خبرداری هم ورکوي چې د نړۍ شموله وبا یا پاندیمیک د پیښې په وخت کې نړیواله ټولنه باید چمتو وي چې مداخله پکې وکړي او د هغو هیوادونو سره مرسته وکړي چې کمزوري روغتیایي سیستمونه ولري.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبري خبرونه واورېده. مونږ ستاسو نه په دې هله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به یو اوریدلې وي. که ستاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوې وي نو کولای شئ چې په www.voapashto.com باندې واورئ.